The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وړي دیو دا د یکشنبې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې اتمه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دی د ماښام 9 بجې، په افغانستان کې د ماښام 9 نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې سوې دی. د وایس اف امریکا دی وړي دیو یو وساته خبري خبرونه کې ستاسو قربان یو ز کلثوم کاکر
او ز نصر کاکر
تاسو ته په خبرونه کې شرغ لاست وایو. د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو، خو اول غوښ سي د خبرونو سر ټکو ته.
پاکستان کې د فوجي عدالتونو مداخلت مې دوه ورسته اوس د دغه عدالتونو په محدود رول بحث روان دی. د مدني ټولنې ادارې وايي پاکستان کې ترګرو ته سزا ورکول له ډیره وخت راځي یو چیلنج دی.
دوی وايي پاکستان کې کوم اصل ترخګر دی نه، خو دا غوي پر ضد مقدمه جوړیږي او نه ورته سزا ملایويږي.
پاکستانی چارواکی وایي له افغانستان څخه د قبایلي سیمو کډوالو د ستنېدو کار به د روانې میاشتې د 14 نیټې څخه پیل شي. د شمالي وزیرستان غلام خان د لارې دغه کډوال به اول د باکاخیلو کډوالو کیمپ ته ځي.
اول پیس کې کوم زګر خلک د پټول اول ځي کیمپ ته ځي. دی به وفد دی په کیمپ کې تر ویل هغه بعد وفد دی.
او افغان چارواکي وایي د امریکا د پوجي مرستو هرکلی کوي. له دې څخه به د افغانستان امنیتي ځواکونو پر روزنه او د وسلوالو په ضد جګړه کې مثبتې نتیجې رامنځته شي.
او اوس خبرونه په تفصیل واوري.
په پاکستان کې د ترګرۍ ضد پوجي عدالتونو مدخ ختمېدو برسیره هم د دغه عدالتونو په کار باندې د نیوکو لړۍ روانه ده. هلته ځایي مطبوعات وایي یو پوجي عدالت 15 داسې کسانو باندې هم فرد جرم لګولی چې بې درکه وو. د پاکستان پارلمان د یو قانون پترس کې د ترګرو د قضیه د اوریدنې لپاره د پوجي عدالتونو اجازه ورکړې وه. د هغه ورسته چې کال 2014 کې د ډسمبر په میاشت کې وسلوال طالبانو د پېښور په ارمی پبلک سکول باندې برید وکړ او یو نیم سلطنت زده ماشومان او استادان یې ووژل. پاکستان کې د انصاف پروژه په نوم یو غیر دولتي سازمان وایي د پوجي عدالتونو او ترګرۍ ضد ځانګړي عدالتونو لخوا ترګرو ته اوریدل سوي سزاګانې د پښتنو وړ دي، او دا چې ډیر لږ شمیر کې وترګرو ته سزا ورکول سوي او زیاتره سزاګانې په عادي جرمونو کې ورکول سوي دي. د سازمان یو چارواکي سره بلال وایي پاکستان کې ترګرو ته د سزاګانو عمل له ډیره وخت راځي یو چیلنج دی.
د شمالي وزیرستان زبکور سوي هغه خلک چې افغانستان ته تللی وو تاغو بیرته خپل علاقو ته واپسی لپاره د جنوري 14 نیټه اعلان شوی ده. د شمالي وزیرستان اسسټنت پولیټیکل افسر انور خان شیرانی وای افغانستان کې نږدې 6000 کورنۍ دي او چا چې د بیرته راتلو فارمونه نه دي جمع کړي هغه دا هم تر 14 جنوري پورې فارمونه جمع کړي. شیرانی وای هغه کورنۍ چې فارمونه جمع کړي دي هغه به د 14 جنوري زخه ارتخ بلوسی موتا ستاینیدل شروع کیږي. په دې اړه نور تفصيلات د عدنان بچنی په ریپورت کې.
د چرواکو په خبره د کډوالو د ستنیدو پروسه به د روانې میاشتې له 14 نیټې څخه پیل کیږي، او د دې لپاره انتظامات د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غلام خان پوله نیول شوې دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه مرستیال پولیټیکل افیسر انور خان شیرانی دی رادیو او ټي وی ته وویل هر ورځ به 200 کورنۍ د افغانستان څخه شمالي وزیرستان د لارې په نیمه قبایلي سیمه افربونو کې جوړ کړی شي باکاخیل کمپ ته ستنه کوي. وی ویل دی لپاره د ترانسپورت او خوراک اتراک انتظام به هم انتظامیه برابروي. زیاده کړه دغه پریکړه تر هغه وروسته کړي چې د افغان سرواکو سره یې ګټور لیده کاته کړي. وی ویل چې په افغانستان چې میشته خواره واره کډوال به اول په خوست کې ګلان کمپ کې انټری کوي، او بیا به د کمپ څخه افغان سرواکي غلام خان بارډر ته رسوي، او تر هغه وروسته به شمالي وزیرستان انتظامیه باکاخیل کمپ ته ستنه کوي. دای هم اول چې باکاخیل کمپ شي انټری کول ورسته چې کوم کډوالو علاقې خلاصې شوې دي هغه به بیرته خپل علاقې ته واپس کوي، او د کوم کډوالو چې علاقې نه خلاصې شوې هغه د پاره بیا تر هغه انتظار کوي. دای هم اول چې د کډوالو سره مالی مرستې هم تر سره کیږي، او د دې لپاره به تر هغه وخت پورې د خوراک څښاک انتظام هم انتظامیا برابر وي. عدنان بیچنای وایس اف امریکا دی رادیو.
دا وایس اف امریکا دی رادیو دا.
افغان طالبانو هغه امریکایي پلان رد کړی چې وایي جنوبي هلمند ولایت ته به 309 اضافي عسکر لیږي، او ویلي دي چې دغه پلان افغان ځواکونو ته د مورال ورکولو ماسیوه نور هیڅ نه دي چې هغوی تر پسرلي پورې په سیمه کې پاتې کړي. له کال 2014 راهیسې کله چې ناټو خپل جنګي مشن تړلی او زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي، یاغیانو په هلمند کې زیاتره ولسوالۍ نیولې دي. خو د امریکا د هوایي بریدونو او سلاکارانو په مرسته افغان حکومت توانېدلی چې مرکزي ښار لشکرګاه کنټرول وساتي. په افغانستان کې دا وخت د امریکا شاوخوا 8,500 ځواکونه میشته دي چې زیاتره کار یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلا ورکول دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د 300 اضافي امریکایي عسکرو په هلمند کې ګمارل د معمول خبره ده.
د شنبه په ورځ د شمالي شام په سرحدي ښار کې د چاودنې له امله سلویش څخه زیات نن وژل شوی دي چې په کې زیاتره د الب څخه بې کور شوي خلک وو. هلته په حالاتو نظر ساتونکو وایي په یو ټینکر کې ژدلې بم د شنبه په ورځ د ازاز په ښار کې وچاودېدو. د چاودنې ذمہواري لا تر اوسه چا په سر نه داخسته. ضعیف عالین وایي د مړو شمیره د شپېتو ته هم رسیدای شي او امدادي کارکوونکي د خلکو په لټون کې لګیا دي. دغه سیمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې ده چې وخت په وخت د بمی چاودنو هدف جوړول کیږي. دغه چاودنه په داسې حال کې سوې چې تیر د دسمبر میاشت کې د شامی حکومت ملګری روس او ترکی په شام کې د وربندۍ معاهده کړې ده.
عراقی چارواکي وایي سر شهر بغداد کې یو ځانمرګي برید کې لشته لږ 14 کسان وژل شوي او په لسهاو نور ژوبل دي. د داعش وسلوالې ډلې د برید پړه پر خپل غاړه اخیستی. راپورونه وایي ځانمرګي برید کوونکي په یو مصروف مارکیټ کې خپل موټر ته چاودنه ورکړه. دا پیښنن د یکشنبه په ورځ رامنځته شوی او په هدف سوي خلک زیاتره شیعه مسلمانان وو.
د امریکا عدالت د فلوریدا وای د ګربرت کوونکو باندې د 50 کسانو د قتل او د 16 کسانو د ژوبل کېدو الزام لګوي. په دې اړه نور تفصيلات د بختور شاه په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د خالی پورز د وفاقي تحقیقاتي ادارې FBI مشر جارج پیرو خبريالانو ته ویلي پولیس په دغه پیښه کې د ترګري پاړه تحقیقات کوي ولی تر دې دمه لا کومه نتیجې ته نه دی رسیدلی. چیرې دغه دزو مقصد ترګری و د ای بی آی مشر زیاته کړی ده د دغه واقع په اړه یې د 150 غواهانو بیانونه ریکارډ کړی دي او د هغه په اساس به تحقیقات مخ په وړاندې بوزي. هر څه که د امنیتي ادارو چارواکي او پولیس په دغه پیخه کې د ترګری علتونه ګوري خو ځنې سیړونکي وای د دغه خونړۍ پیخه مجرم شپږش کلن استبان سانتیاګو تیر کال د ذهني ناروغۍ د پاره په هسپتال کې هم داخل شوی و او رپورټونه وای د ویلی وو چې داسې خیالي اوازونه تر غوږو کیږي چې د توای د ترګر ډلې دای سره ملګری شه. سان دیګو ذهني مریض دی او کړه ترګری په نیت د فلوریدا فورت لانډرډیل هوایی ډګر کې په خلکو ناتار ډزې کړې وي. دغه بار تحقیقاتو نه معلومیږي او وخت باخلی.
اسرائیلی پولیس وایي په یروشلم کې نن د یکشنبه په ورځ د عسکرو په یوه ډله باندې برید کې لږ تر لږه 4 عسکر وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پولیسو یو ویاند ویلي برید کوونکي د عسکرو په ډله لارې خېزولې.
په مکسیکو کې د امریکا د سفارتخانې یو افسر د جمعې په شپه په دزو ژوبل شوی دی. چارواکي د دزو کوونکي تن په لټون کې دي. چارواکي وایي د سفارتخانې افسر اوس د خطرې سره وتلی دی. د امریکا کانسلیټ د فیسبوک په پاڼه یو ویډیو جاری کړې چې پکې یو مشکوک تن چې د وړاندې زه د کانسلیټ د باندې د افسر انتظار کوي او څنګه افسر د پارکینګ ایراد څخه د باندې وزي هغه تن ور باندې دزې شروع کړي.
په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې له یخ موسم څخه تر شلو زیات کسان مړه شوي چې پکې یو شمېر کډوال او بې کوره کسان هم شامل دي. د هوا پیژندنې اداره وایي د یخ لړۍ به راتلونکي 4 ورځې نور هم دوام ولري. راپورونه وایي د پرتګال 15 سیلانیان د یکشنبه په ورځ هغه مهال ووژل سو کله چې د دوی بس په فرانسه کې په یوه یخ لار ټکر سو. دغه پیښه کې 28 سیلانیان ژوبل شوي. ځای خلک دغه لارې ته د مرګ لاروي. په اتالیا کې له یخ څخه وکسان پراګ کې 3 او مسکو کې یو کس له یخ څخه مړ شوی. په استنبول کې د زیاتې واورې له امله ترکیش ایرلاین خپل په سلهاو پروازونه منسوخ کړي دي. او د پرتګال په خوانی صدر او په هیواد کې د سوشالیست ګوند بانی ماریو سوریس د دونی وکاله په عمر کې مړ شوی. پرتګال د هغه په مرګ تر دریو ورځو پورې د ملي ویر اعلان کړی چې د دوشنبه له ورځې څخه به پیل کیږي. د نوموړي اخري مراسم به د سه شنبه پر ورځ تر سره شي. هغه په 1960 کې له کودتا وروسته لومړی وزیر اعظم وو او خپل هیواد له پوجي واکمنۍ څخه د ایستلو او په آلماني جمهوریت پر ځای کولو لپاره کار کړی وو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د د وایس اف امریکا جګ ریډیو دا ګلاو کدر من اوریدونکو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا او اوس مو پام را ګرځو ریپورتونه ولوري ته په پاکستان کې د ترګری عزت پوجي عدالتونو مده ختمېدو بر سره هم دغه عدالتونو په کار باندې د نیو کولړی روانه ده. هلته ځای مطبوعاتو وایي یو پوجي عدالت 15 داسې کسانو باندې هم فرد جرم لګولې و چې بې درکه وو. پاکستان کې د انصاف پروژه په نوم یو غیر دولتي سازمان وایي چې پاکستان کې ترګرو ته د سزاګانو عمل له ډیره وخته راسي یو چیلنج دی. اورنګزیب خان اور باندې اسلام آباد څخه نور تفصیل راکوي.
د پوځي عدالتونو موده تر رس پوره شوې ده او راپورټونو تر مخه د دوه کالو موده کې د پوځي عدالتونو یو سل یو شپېته تنانو ته د مرګ سزا اورولې ده او نږدې یو سل شپږلس تنانې جیل ته هم لیږلې دي. پاکستان کې بے وسه کېدانو ته قانوني مرسته ورکوونکې یو غیر دولتي ادارې جسټس پراجیکټ پاکستان مشره سارا بلال وای د پوځي عدالتونو نه وړاندې د ترخګری مخنیوي عدالتونو هم په زرګونو تنانو ته د وجه سزاګانې اورولې دي چې دوی ترخګری سره ستړون وو. سارا بلال وای د دوی ادارې کال 2014 داسې سزاګانو یو تجزیه کړې وه. کال 2014 ترخګری مخنیوي عدالتونو لخوا 800 تنانو ته د مرګ سزا اورول شوې وه او په دې کې 10% نه هم داسې خلک وو چې سنسه شکل یا یې ترخګری کړی وه او یا بیا ترخګر ډلو سره یې تعلق وو. باقی پاتې 90% خلک داسې وو چې په نورو جرمونو کې ککړ وو. سارا بلال وایي یو تن ظفر اقبال ته په دې د مرګ سزا اورول شوې وه چې جایداد دپاره یې پلار وژلې وو او قاضي وینا وه د پلار وژلو له وجې یره خوره شوې ده ځکه د تن مقدمه د ترخګری قانون تر مخه دی واورېدل شي.
We are not trying terrorists. We are not convicting terrorists. We are not trying terrorists under the Anti-Terrorism Act.
دوی وی پاکستان کې کوم اصل ترخګر دی نه خو دا وی پر ضد مقدمه جوړیږي او نه ورته سزا ملایويږي ځکه چې دلته هر څوک د ترخګری تشریح خپل کوي. بلخوا دان ورسپانه وی کال 2015 پوځي عدالتونو جوړښت نه بس د عدالتونو 15 داسې تنانو ته هم د مرګ سزا اورولې ده چې به درک دي. په دې کې ډېر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي عبید الله کال 2012 نه بے درک دی او په دې بنو جیل باندې د برید تور وو. د غشن سواد سره تعلق لرونکي دوه تنان علي رحمان او فضل علي چې ورته کال 2014 د مرګ سزا پوځي عدالتونو اورولې ده کال 2009 نه بے درک دي. په پخواني صدر پرویز مشرف برید په تور سزا یافته جمشید رضا کال 2012 او یو بل تن محمد غوري کال 2010 نه بے درک دي. په دې حق لا تزیه کوونکې ډاکټر مهدی حسن وایي کچر د بے درک خلک خپل تختیدل دي نو بیا خو ورته دا سزا ټیک ده او کچر ادارو چت کړی دي نو بیا دا سزا ظلم دي.
وہ ہیں جو فرار ہیں کیس سے بچنے کے لیے تو پھر تو عدالت انہیں سزا دے سکتی ہے. اور اگر وہ ہیں جو پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان اکاؤنٹڈ فور سمجھے جاتے ہیں تو پھر یہ زیادتی کی بات ہے. یقیناً پھر ایسے لوگوں کو سزا نہیں ہونی چاہیے.
دوی وی که دا به درک خلک چې ورته سزا ملاو شوی دا که خپل تختیدل دي نو عدالتی فیصله ټیک دي او که چېرې ادارو لخوا اوشت کړی شوی دي نو بیا دا سزاګانې ظلم دي. په دې پوځي عدالتونو به دا تنقید کېدو چې بغیر ثبوتونو او گواهانو په بندو کمرو کې یې خلکو ته د مرګ سزاګانې اورولې دي او ډېر پکې داسې هم وو چې ترخګری سره ایست تړون نه وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمون اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تر وړاندې کوو. په پاکستان باندې د سعودي عرب او سعودي سلطنت سا اغیز او اثرات په دې اړه تفصيلات سادیه قاسم شاه په ریپورت کې راکوي.
که د عالمی تحفظ ور د مرغو ښکار کولو پرمټ یا اجازت نامه وي او که د ایران غوندې گاونډي هیوادونو سره اړیکې وي د پاکستان فوزی او سیاسی مشرانو باندې د عرب شیخانو، باچایانو او د شاهزادګانو اثر واضح ښکاری. د سعودي عرب، متحده عرب امارات او د قطر غوندي عرب ملکونو باچایانو او شیخانو که یو طرف ته د نواز شریف حکومت باندې اثرات داسې هم واضح ښکاری چې وزیر اعظم نواز شریف یو اوږده موده سعودي عرب کې د جلاوطنۍ تیرولو سره سره د دغلته شیخانو سره نه یوازې ذاتی تعلقات لري بلکې کاروباري اړیکې هم غلطه شته. دغه شانتې د پاکستان د فوز پرستو کې ریټایر شوي سرلخکر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلویخ مسلمان ملکونو د فوزي اتحاد د مشرۍ په حق لا خبرونو ته هم سیړونکي بدل بدل اړخونو سره ګوري. یو پخوانی بریګیډیر او فوزی سیڑون کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد وائی چی کد پاکستان فوز سعودی عرب یا نور ملکن تا فوزی مرستی ورکوی نو دی کد اکثر دریاست فائدہ قتل کی گی خود پاکستان دا فوز پخوانی سر لخ کر د یو داسې اتحاد مشرق کول لپاره د سعودي عرب نوکر کېدل چې کوم د ایران خلاف به هم عملیات کوي یو ښه فیصله نه ښکاري.
زما په خیال باندې دا صحیح فیصله نه ده، دانشمندی نه ده. پاکستان فوج مرسته کوي سعودي عرب سره، هغه د پاکستان مفاد به وي، ریاست مفاد به وي. ته اوس دغه دغه شو یو سبارډینیټ شو، یو امپلوی شو، نو زما په خیال باندې دا دغه نه ده. او چې کوم یو لوی برخه پاکستان فوج کې او د پاکستان د چې کوم دغه دی خلک دي، هغه کې شیګان یو ډېر لوی برخه ده. نو زما په خیال باندې یسې خفه کول ځکه چې د سعودي عرب او د ایران د روانې شته دی یو بل سره، او چې یو پاکستانی سرلخکر لاړ شي او هغه داسې یو کوئلیشن فورس سربراہی کئی جگہ بنیادی طور باندھے ارادہ ایران خلاف دے دا اتحاد نو زما په خیال باندې دی سره زه هم متفق نه مچ دا دی دا اختیار کړی دا دا دانش مندی نه وا او دینا انکار پکارو.
د پېښور یونیورسيټي یو استاد ډاکټر فیض الله جان هم وایي چې د عرب ملکونو شیخانو او د پاکستان واکدارانو ترمنځ اړیکې اکثر شفاف نه وي او نه د پاکستان خلکو ته د هغې نوعیت په هکله معلومات وي، ځکه یو داسې قسمه اتحاد چې پکې صرف سنی ملکونه شامل دي. د یو پریشانۍ خبره ده چې د پاکستان یو پخوانی فوزي د دغه اتحاد مشر شوی، دې سره به نه یوازې د پاکستان او ایران تعلقاتو باندې بد اثرات پرېوځي، دې سره به د پاکستان جمهوریت ته هم نقصان رسی.
بل دا چې نواز شریف او دغه دغه چې د قطر شاهزادګان سره تعلق یا د سعودي عرب شاهزادګان سره تعلق، دا تعلق د دې ذاتی وي، او ذاتی تعلق د پاره د ملک اداري استعمالول یا د ملک وسایل استعمالول، او هغه داسې چې د دې هغه ذاتی تعلقات هم ته نه دي معلومه چې هغه د کوم نوعیت، نو دا ټولې په ذاتي خود یو خطرناکی خبری دی په پاکستان کې د جمهوریت لپاره. او دوی مخکې خبره ده چې لکه پاکستان موږ سره ته ساورنټی وایو، خود مختاری، هغه خود مختاری په دې کې هم دی دا ښکاری چې پاکستان یو آزاد خود مختار ملک نه دی، بلکې دا یو سیټلایټ سټیټ دی چې نور ملکونه د خپل فوجي یا مذهبي یا ذاتی مفادات لپاره څو وخت مو غواړي په کومه طریقې هم غواړي نو هغه استعمالولی شي.
پوهان وایي چې د پاکستان پخوانی فوزی او سیاسي مشرانو باندې د عرب ملکونو زور او اثر د پاکستان جمهوریت لپاره یو غټه خطر ده، خو دې سره سره د ملک نور ملکونو سره تعلقات باندې به هم د دې بد اثرات ورزيږي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ټی وی ریډیو دا ګلو کډر منور دنګه او سمزو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د فاطمه جنا د شوزو د پهنتون یو استاد سلمان حیدر ل تیر جمعې څخه به درک دی او د بشري حقوقو سازمانونو د پولیسو په رول باندې نیوکه کړې دي چې د نوموړي په را خوشی کولو کی یا درک لگولو کی لتر اوسه ناکام دی. پروفیسر سلمان حیدر په پاکستانی پالیسیو یا تګلارو باندې ډیر زیات نیوکه هم کولې. ارشد حسین ور باندې له اسلام آباد څخه نور تفصیل راکوي.
د کورنۍ غړي وای چې نوموړي په بیلابیلو ناروغتیا او اخته دي چې به د دارو درملې ژوند تیرول ګران وی. پروفیسر سلمان حیدر په یو داسې وخت کې بې درکه شوی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارمندان د ریاستي ادارو او د مذهبي تندرو یا ډلو لخوا د ګواښونو سره مخ کیږي. که څه هم د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د سلمان حیدر د بازیابۍ د پاره پولیس او اړوند ادارو ته د خپلو هڅو توندولو امر کړی، خود کورنۍ غړي وای چې د نوموړي تر اوسه صدرک نه دی لګولې شوی. سلمان حیدر د تیر جمعې په شپه نا وخته د اسلام آباد د بنیګالا څخه لا درک شوی وو، خو چا د هغه د ایغوا کولو پلا په سر نو اغسته. سلمان حیدر چې تعلق د شیعه مسلک سره دی په فاطمه جنا ومن یونیورسيټي کې پروفیسر دی او د بشري حقوقو یو فعال کارمن هم دی. هغه به د تنقید په نوم یو بلاګ هم لیکلو چې پکې به اکثر له د پاکستان په طاقتور پوځي اسټابلیشمنت ټکونه کېدل. د ځای مطبوعاتو سره د خبرو په موقع د سلمان حیدر رور فراز حیدر وای چې رورې د سرمنې او جګر په ناروغتیا اخته دی او بغیر د دارو درمولې ژوند تیرول ګران وی.
پریشانی کا اظہار یا کوئی اس سلسلے میں کوئی ایسی صورتحال کا اظہار انہوں نے نہیں کیا کہ وہ کسی حوالے سے پریشان ہو یا کسی حوالے سے اپسیٹ ہو.
حغوائی زماور سرتی روز ماخام رابطہ شوی وا خو سلمان حیدر خپل جون تا دراپے خو گواخونو او پریشانے سزکر نو کڑے. پاکستان کی دبشری حقونو دفعالینو او سرکاری چارواکو لخوا دا سلمان حیدر دبے درکا کی دو پا حق لا سوینا مخیتا ندراغلے. خود سماجی رابطو پا ویب پانو فیس بک او ٹویٹر باندے دا سی پیغامونه لیدلی شوی چې پکې ویلی شوی څوک چې د بشري حقوقو خبره کوي او خپل خوله نتړي نو د سلمان حیدر پر رنگ به بدرک کولی شي. اسلام آباد کې د بشري حقوقو فعال کارمند جبران ناصر وای چې د اسلام آباد او پنده پر رنگ د محفوظ خارونو څخه د سلمان حیدر لا درک کېدل د حیرانتیا وړ خبره ده.
کبھی کہتے ہیں کسی کو مار دینا یا کبھی کسی کو اپڈیٹ کر دینا تو یہ عمل ہوتا ہے لوگوں کے آپ کا کہتے ہیں توڑنے کا.
هغه وای سوک وجل یا لا درک کول هغه عمل دی چې مقصد خلق غلی کول او حوصله ورلا غرزول وی. پاکستان کې اکثر لا د بشری حقوقو کارمندان او د بے وزل قانونو د حقوقو د پاره आवाज را پورته کوونکي فعالین یا خو وجل کیږي او یا د سلمان حیدر پرنګ لا درک کول شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا.
من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري. د وام لري خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا مشر وزیر سکندر شیرپاو سره د دی ریډیو خبريال ارشد مومند مرکه کړې ده او شاغلی سکندر شیرپاو د سی پیک او د فاټا اصلاحاتو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی. دا مرکه درته وړاندې کوو.
The project come basic concept show, one belt one road concept che de aga hum da da uchi be the shortest route ke da access for kolu the market access the China western provinces da aur da ge che de aga zamung subi na behtara bal route na shuke de no padage hawale sara mang da gwaru che zamung subi ta de pura da gme loshi aur bya sara de ki multiple corridor khabar ki ki no multiple corridor pa da al judi gi che da da fata sarab link shi اور فاٹا نہ بیا دا سینٹرل ایشیا اور افغانستان دا ٹول دا غسر دا غشی نو بیا با دا دے اگا اصل فائدہ رو تھی نو پدہ کے حوالے سرا دا لازمی دا چھے دے کے دے پورا حصہ وار کرے شی
پوری سمرا مطمئنی ہے زکر چھے پرویس خٹک سے بم چینا تا تلے واپس
رہا پوری جی اگوی ہم ال تکی دا سٹیٹمنٹ وار کرنے رہے چھے منگا دا گوارو چھے پرائم منسٹر دے ٹول لیڈرشپ روکواری اور اگوی دے کے نہیں اگوی دے تسلی ورکی نو الا بمنگا تسلی کی کی دے کے سلگ ڈیر اگوی پروجیکٹ سر راکڑی دی خو منگا اس ہم دا گڑوں چھے زمنگا صوبے سر پکے زیادہ کی گی لگیا رے سو پوری چھے دا فاٹا خبر دا منگا دا گڑوں چھے دا وقت سراکلے دے چھے دا فاٹا دا سٹیٹس فیصلہ دی اکشی اور چونکہ دا کمیٹی رپورٹ ہم راغلے دے چھے دا دے صوبے کی مرج کرے چھے پدے مانے تقریباً ٹول پختانہ متفق دی اگوی دا غواڑی چھے دا دا پختنو یوس صوبہ دی شی لویا صوبہ شی نداغی با یو زیاد حیثیت پا بھی اور زمانگا پا دی فیڈریشن کے بیا یو لوی لکا زمانگا آواز بچے دی اب زیاد موثر شی.
سکندر سے مولانا پا درامان سے با محمود خان نچک زی دو گندون دی دا ٹول پاکستان چی آگی غواری چی دلتا دی ریپرینڈم ہو شی یا ڈاریک نو غواری چی دی مرجنگ دی ہو شی سب فکر کوئی چی
یو خوجی گورے آئین پاکستان با فالو کو آئین پاکستان کے خوشی دا دوی سوئی اگر خو آئین پاکستان یو شک کم نشتا نو په دغه حواله سره د یو فریم ورک لاندې بتلوي بیا بل دا اوس دا کمیټي جوړ شو. کمیټي لاړه هر ایجنسی ته لاړه هر ایف آر ته لاړه داغې ټول سټیک ہولڈر سره خبرې وکړې د صوبې خلکو سره خبرې وکړې او داغې نه پس داغې کمیټه دا رپورٹ راغې. زما خیال نه دی چې او بیا لوی خبر پکې دا ده چې قومي اسمبلی کې دا رپورٹ پیش هم شو الته کې پاس هم شو.
نو پکار صبح
صبح صبح بالکل دا غواړي چې زر تر زر بلکې مونږ د دې شي حق کې نیو شي کم رپورٹ کې دی وایي چې یاره یو ټایم کې دا دغه کرشي مونږ دا غوښی چې دا فورن او کرشي او 2018 کې پکار دی چې فاټا ته دی په پروینشل اسمبلی کې سیټونو ورکړي.
ډیر مننه جی خوشاله شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګرو کډر منور دن کو د خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوري نن به تونکي د نشستوي او د پروګرام ملما به د پښتو ادب تکړه نکاد فیصل فارانوي. تاسو هم کولای شئ چې خپل کلامونه د تنقید لپاره وړاندې کړئ. په دې خبرونه کې خبرونه به شروع کیږي د پاکستان په وخت د شپې 15 دقیقې لپاسه 9 بجې افغانستان کې 15 دقیقې لپاسه 8 بجې قربانه ناهید سحر او سمزو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې ایالت یې سمبلی د روهینجیا د مسلمانانو په حق کې قرارداد منظور کړی دی خو هلته د اسمبلی ځینې غړو ویلي دي چې په خپله په بلوچستان کې چې کم زور زیاتوب روان دی د اسمبلی غړي باید دی چې په دغو باندې خبرې وکړي نه چې د نړۍ د نورو خلکو په اړه دوی قراردادونه وړاندې کړي. حامد سمسور ورباندې نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکری میرمن رایلا دورانی په مشرۍ کې پیل شوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لیاقت آغا د برما یا د مینمار د مسلمانانو د ظلم او د زیاتوب په حق باندې قرارداد وړاندې کړي. د ریزې داو چې د مینمار په سویلي سیمه کې مسلمانان وژل کېږي او بیا په ډلهییزو قبرو کې وخاورو ته سپارل کېږي. دوی غوښتنه ولا چې د بشري حقوقو سازمانونه ملګري ملتونه او سکیورټی کونسل په دې باب پټه خوله ناشتي. د هزاره قبیله سره اړه لرونکي آغا محمد رضا وویل
میمار میں پچھلے کچھ عرصے سے جو انسانی جانوں کے ساتھ اور ان کے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی جا رہی ہے انتہائی قابل مذمت ہے.
په مینمار کې له یو څو مودې زخ د بشر سرغړونی او د دوی په وینو باندې کومې لوبي کوي د غندنی وړ دي. د نړۍ په هر کونج کې چې پر هر چا باندې زیاتوب کوي موږ غندنه کوو. د مسلم لیگ نون صوبایي وزیر شیخ جعفر خان مندوخی له اسلامي هیوادو څخه غوښتنه وکړه چې پر نړیواله کچه دي چې پر ملګرو ملتونو دي فشار واچوي چې د دې مخنیوي وسی.
ایک صدای احتجاج بلند کرنا چاہیے بلکہ پوری اسلامی دنیا کو اٹھانا چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں کا ضمیر کدھر ہے.
د احتجاج راغ پورته کول پکار دی ټول اسلامي نړۍ دی راپورته شي ستې زمير چیرې دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي نصرالله زیری بیا وویل چې تې دلته د مینمار د ظلم او د زیاتوب خبرې کوي لکه دلته په لورلای کې د کنټومنت بورډ په ایریا کې تر 2500 کورونه کنټومنت بورډ ویجاړوي ولسی خلکو ته د یو مایدې لمخه ورکول سوي دي. دوی ټیکس او کرایه هم ورکوي. لتیرو پنځوس کلوزخه په دې کورونو کې دوی ووسی یو ونی لمخې نوټس ورکړي بلډوزر وراوستي ویجاړوي اتي متبادله و دوی ته نه دی ورکړي.
غرون کو مسمار کرنا بچون کو نکالنا خواتین کو غرون سے بے دخل کرنا کیا یہ بھی اس کے زمرے میں نہیں آتی؟ ابھی صورتحال یہ ہے کہ لورلائی سے خواتین بچے لوگ جا کر کے اسلام آباد
کورونا راړنګول ماشومان ځینې استل شځي لخپل کوروزخه آیا دا د ظلم په چوکاټ کې نه راځي؟ اوس وزه داده چې د لورلای یو شمیر شځي ماشومان او خلک په اسلام آباد کې د قانون مطابق طلب مخته په احتجاج باندې ناشتي غوښتنه یې وکړه. وزارت دفاع سره دی په دې ترڅ کې خبري اترې وسی او دغه ستونزه دی اواره کړل شي. صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا د غیر قانوني موبایل د فلورولو په ضد باندې پریکړلی کوړان دی کوي. د وویل چې کله دکانداران موبایل پلوري چې هر څوک یې اخلي لاغزخه شناختی کارت کاپی کشیږدي چې کله دا په تراګری کې کارول کېږي نو دا غیر کارت به موجود وي. په غونډ کې لباس ورسته دا دواړه پریکړل د سملی لوري په یو خپل باندې منزور کړل شو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیواری جو ټلویزیون، کوټا.
تاسو وایس اف امریکا دیوا رادیو اورئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدوں خدا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے یوار بیا دا خبرونو لنڈیز در توڑان دے کوو خوال غوش دے خبرونو سٹکو تا.
پاکستان کې د پوجي عدالتونو مد ختمې دوه ورسته اوس د دغه عدالتونو په محدود رول بحث روان دی. د مدني ټولنې ادارې وای پاکستان کې ترګرو ته سزا ورکول ل ډیر وخت راځي یو چیلنج دی.
We are not trying terrorists. We are not convicting terrorists. We are not trying terrorists and the anti-terrorism act.
دوی وی پاکستان کې کوم اصل ترخګر دی نه خو دا وی پر ضد مقدمه جوړیږي او نه ورته سزا ملایويږي.
پاکستانی چارواکی وای افغانستان زده قبایلی سیمو د کډوالو دستانې دو کار به روان میاست د شپږم نیټې څخه پیل سي. د شمالي وزیرستان غلام خان د لارې دغه کډوال به اول د بکا خیلو کډوالو کیمپ ته ځي.
اول پیس کې رقم زګر خلق د ټول اول زی کیم ته بزی دی به هفته دی په کیم کې تر ویل هغه بعد واپس دی.
او افغان چارواکي وای د امریکا د پوجي مرستو هرکلی کوي. له دې څخه به د افغانستان امنیتي ځواکونو پر روزنه او د وسلوالو په ځای جګړه کې مثبتې نتیجې رامنځته شي.
اواز د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د ترګري عزت پوجي عدالتونو مد ختمېدو برسره هم د دغه عدالتونو په کار باندې د نیوکو لړۍ روانه ده. هلته ځایي مطبوعات وایي یو پوجي عدالت 500 داسې کسانو باندې هم فرد جرم لګولی چې بے درکه وو. د پاکستان پارلمان د یو قانون په ترڅ کې د ترګرو د قضیې د اوریدنې لپاره د پوجي عدالتونو اجازه ورکړې وه. دا له هغه وروسته چې کال 2014 کې د ډسمبر په میاشت کې وسلوال طالبانو د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې برید وکړ او یو نیم سل نږدې ماشومان او استادان یې ووژل. پاکستان کې د انصاف د پروژې په نوم یو غیر دولتي سازمان وایي د پوجي عدالتونو او ترګري ضد ځانګړي عدالتونه لخوا ترګرو ته اوریدل سوي سزاګانې د پښتني وردی او دا چې ډېر لږ میر کې و ترګرو ته سزا ورکول سوي او زیاتره سزاګانې په عادي جرمونو کې ورکول سوي دي. د سازمان یو چارواکي سارا بلال وای پاکستان کې ترګرو ته د سزاګانو عمل له ډېر وخت راځي یو چیلنج دی.
د شمالي وزیرستان زبې کور سوي هغه خلک چې افغانستان ته تللي وو دا غو بیرته خپل علاقو ته واپسی د جنوري 14 نیټه اعلان سوي ده. د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل افسر انور خان شیرانی وای افغانستان کې نږدې 6000 کورنۍ دي او چاسي د بیرته راتلو فارمونه نه دي جمع کړي. هغه هم کوي سي سي تر جنوري 14 پوري خپل فارمونه جمع کړي. شیرانی وای هغه کورنۍ چې فارمونه جمع کړي دي هغه به د 14 جنوري څخه بیرته خپل سیمه ته د ستنېدل سلسله شروع سي.
افغان طالبانو هغه امریکایي پلان رد کړی چې وای جنوبی هلمند ولایت ته به 390 اضافي عسكر لیږي او ویلي دي دغه پلان افغان ځواکونو ته د مورال ورکولو ماسه و نور هیڅ نه دی چې هغه تر پسرلی پوري په سیمه کې پاتې کی. د کال 2014 راځي کله چې ناټو خپل جنگي مشن تړلې او زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي یا غیانو په هلمند کې زیاتره ولسوالۍ نیولې دي. خو د امریکا د هوایي بریدونو او سلاکارانو په مرسته افغان حکومت توانېدلې چې مرکزی شهر لشکرګه ونیسي.
د شنبه په ورځ د شمالي شام په سره د شار کې د 14 له عمله د سلويش څخه زیات نن ورل سوي دي چې په کې زیاتره د الب څخه به کور سوي خلک وو. الته په حالات نظر ساتونکي وایي په یو ټانکر کې جدل سوي بم د شنبه په ورځ د احساس په شار کې و چاودې دو د 14 زمواري لري تر وسه بچا په سر نه داخسته. فالزای فالین وایي د مړو شمیر راش په توته رسیدای سي.
عراقی چارواکي وای سر شار بغداد کې و ځان مرګ بریټ کې لښتر لږ ډیر لس کسان وژل سوي او په لسهاو نور جوبل دي. د داعش وسلوالي ډلې د بریټ پړه پر خپل غاړه اخستي.
د امریکا عدالت د فلوریدا وای ډګر بریټ کوونکې باندې د 50 کسانو د قتل او د 6 کسانو د جوبل کې دو الزام لګولي. شپږوست کلن استبان سنتیاګو په عراقی جنگي دلې په خوانی فوزي دي او په اوایي ډګر باندې تشدد تورونه ثابت کېدو وروسته به ورته د مرګ سزا ورکول کیږي.
اسرائیلی پولیس وای په یروشلم کې نن د یکشنبه پر ورځ د عسکرو په یوه ډله باندې برید کې لږ تر لږه 4 عسکر وژل سي او 15 نور ژوبل دي. د پولیسو یو ویاند ویلي برید کوونکی برتکونکي د عسکرو په ډله لاري خېزولې.
په مکسیکو کې د امریکا د سفارتخانه یو افسر د جمعې په شپه په رزو کې ژوبل سوی. چارواکي وایي د رزو کوونکو تن پلټون کې دي. چارواکي وایي د سفارتخانه افسر وز د خطرې سره وتلی دی.
په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې له یخ موسم څخه تر شلو زیات کسان مړه سوي چې پکې یو شمېر کډوال او بې کوره کسان هم شامل دي. د هوا پیژندنې اداره وایي د یخ لړۍ به راتلونکي څو ورځې نور هم دوام ولري.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مون اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو یو وسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه نیخ پنی غادر توړاندې کوو. وس په خبرونه کې درته وړاندې کوو سینان په مطبوعاتو کې سره غلې دي او مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د امریکې په آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی کې د پاکستان په باب له منتخب صدر ترامپ د آئنده ممکنه پالیسو په حق له یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د خاغلی ترامپ د لیونی سفارتکارې تراخه دارو د پاکستان د القتیرول ضروری شوی دی. فارن پالیسی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پخوانی امریکایي صدر ریچارډ نیکسن هم د شمالي ویتنام امن لوزنامې ته مجبورولو دپاره اخر پزان د لیونتوب پیریان راوستي وو. فارن پالیسی لیکي که د یو مشر دا قسم لیونتوب اهم مقصدونه تر سره کوي نو بیا خدا ضروری دی. نن ورځ خوخکاری داسي لکه چې خاغلی ترامپ به هم بعضی معاملو کې د نیکسن په نقش قدم روانيږي. که د امریکي آئنده حکومت په بین الاقوامي تعلقاتو کې د اربنګ پالیسۍ نه د کار اخیستو نیت لري نو د دې قسم پالیسۍ دپاره پاکستان یو صحیح ملک دی. امریکا نن هم د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان د ملګرتیا محتاج ده. د صدر اوباما او د پخوانی صدر بوش د حکومت دننه ډیر چارواکي او د کانګرس یو شمیر غړي دا خبره کوي چې کله د پاکستان خوخوي نو د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې یو بهترین اتحادی ثابتيږي. خو د بده مرغه پاکستان د افغانستان او د هندوستان د اغو مخالف جهادي جنگیالو سرپرستی هم کوي چې د هغوی لاسونه د امریکایانو په وینو هم لړلې شوي دي. د امریکې ډیر پالیسی سازان دا خبره تسلیموي چې د پاکستان فوج او د مخبری فوجي اداره آی ایس آی په دوو وجوهاتو ځینې ترهګر ګوندونه په خلا ساتي. یو خدا چې په دوی یې ګاونډي ملکونه پیزوانی ساتلی دي او دویمه دا چې پاکستان په خپله هم د جهادي ډلو نه سخت په ویره کې دی او د دښمنۍ توان نه لري. امریکې د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون راوستو دپاره خپلې ټولې ستړي کړي دي. د اربونو ډالرو فوجي او ترقیاتي امدادونه ورکوي او کله کله د زورنې ورکولو دپاره پی دا امداد بند هم کی او د پاکستان دننه پرتو ترهګرو باندې حملې هم کوي. خو د پاکستان په سلوک کې تر اوسه پورې تبدیلی راوستو کې یو طریقه هم کامیاب شوې نه ده. د امریکې کانګرس په کال 2019 کې د امریکې او د پاکستان ترمنځ د ملګرتیا لمن راتنګ کړی ده خو د تعلقاتو په مکمله توګه د ختمولو فیصله لا نه ده کړې. مضمون زیاتوي چې پاکستان له د 300 میلیونو ډالرو د امداد دپاره دا شرط اخوی شوی دی چې پاکستان به د افغان طالبانو د حقانی ګوند خلاف سخت اقدامات کوي. خو سوال دلته دا راپورته کیږي چې د امریکني حکومت لیونی اقدامات به سخی نتیجې رابرسیره کړی شي او کنه. د دې یو مثال د جنرال پرویز مشرف د دور ورکول کیږي څوک چې د غارونو دور ته د پاکستان د غردولو امریکنۍ دړکې ته سلامي شوی وو. فارن پالیسی زیاتوي چې د سرتیزو اسلامي ترهګرو خلاف د خاغلی ترامپ د سخت نیت اندازه د خاغلی مایک فلینز به حیثیت د قومي سلامتیا د سلاکار او د پخوانی جرنل جیمز میتیس د دفاع د وزیر په حیث د تقرری نه کیدی شي. د دې دواړو په تقرری به ډیر زر د پاکستان او د امریکې ترمنځ د بنیادی اختلافات راښکاره شي. مضمون زیاتوي چې د پاکستان مشران د منتخب صدر ترامپ او د وزیر اعظم میاں نواز شریف ترمنځ په ټلیفون د خوږو او پستو خبرو نه په غټه خام خیالی کې پراته دي. خاغلی ترامپ به د صدارت په کورسۍ ناستی سره سمدستي پاکستان ته کرخه راکاږي چې د پاکستان په خوره پراته ټول ترهګر فکر د منځ ختم کی یاد بیا نتیجو ته تیار شي چې پکې د پاکستان خلاف د فوزی اقداماتو د بندیزونو لګولو او د پاکستان دشمن ملک هندوستان سره د امریکای د اتحاد جوړیدو خبرې هم شامل دي. خدا ټول اقدامات هم پاکستان په اسانه سره د امریکای خبرې منلو ته نشي تیارولې. د پاکستان مشران هم وخله د دکی ورکولو استادان دي. البته د امریکای پام د ځان نه د اړولو د پاره پاکستان ځینې نامتو ترهګر مشران وجلې یا گرفتارولې شي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي امریکا او د امریکای مشران د پاکستان په باب لک هر څومره لیونتوب په ځان راولي، خو دا یو حقیقت به پځای وي چې پاکستان به هغه شان د 40 کروڑ آبادی یو ایټمی طاقت وي چې چین سره ښه مضبوط تعلقات دي.
د وایس اف امریکا جبری ډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خپرونې ته لا واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا او اوس هم زو د پاکستان قبایلی سیمې ولوري ته چیرې چې په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکي وایي هغه کډوال چې افغانستان ته تللی وو د هغو د بیرته ستنېدو نیټه به 14 جنوري څخه وي او کولی سي چې هم له دغه نیټ څخه خپل هیواد ته بیرته راستانه سي. انور خان شیرانی چې هلته مرستیال پولیټیکل افسر دی وایي چې نږدې 14,000 کورنۍ افغانستان ته هغه مهال اوښتې وي کله چې په دغه سیمه کې پوجي عملیات شروع سو. تفصیل راکوي عدنان خان بیٹنای په دې رپورټ کې.
د چرواکو په خبره دغه کډوالو د ستنېدو پروسه به د روانې میاشتې له 14 نیټې څخه پیل کیږي او د دې لپاره انتظامات د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غلام خان پوله نیول شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه مرستیال پولیټیکل افیسر انور خان شیرانی ډیوه راډیو او ټي وي ته وویل هر ورځ به 200 کورنۍ د افغانستان څخه شمالي وزیرستان د لارې په نیمه قبایلي سیمه افربونو کې جوړ کړی شي باکاخیل کمپ ته ستنه کوي. وی ویل دې لپاره د ترانسپورت او خوراک اتراک انتظام به هم انتظامیه برابروي. زیاده کړه دغه پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د افغان چرواکو سره یې ګټور لیده کاته کړي. وی ویل چې په افغانستان چې میشته خواره واره کډوال به اول په خوست ګلان کمپ کې انټری کوي او بیا به د کمپ څخه افغان چرواکي غلام خان بارډر ته رسوي او تر هغه وروسته به شمالي وزیرستان انتظامیه باکاخیل کمپ ته ستنه کوي. دای هم اول چې باکاخیل کمپ شي انټری کول ورسته چې کوم کډوالو علاقې خلاصې شوی دي هغه بیرته خپل علاقې ته واپس کوي او د کوم کډوالو چې علاقې نه خلاصې شوی هغه د پاره بیا تر هغه انتظار کوي. دای هم اول چې د کډوالو سره مالی مرستې هم تر سره کیږي او د دې پاره به تر هغه وخت پورې د خوراک څښاک انتظام هم انتظامیا برابر وي.
اول قابل په 14 تاریخ د جنوري د سومار سورز باندې راغنه دي د هغه لپاره عمر هر قسم انتظامات کړی دي. هغه ته بدل ته گاډی ملاوی دي سرکار له طرفه ده چې هغه بدای پر کیم په پوره رسوي او دې ته به د خوراک سهولت موږ ورکوو. کارډونه هغه هم د کیم په لور ته جوړو. څومره هغه راځي خلک راځي د اول فیس کې د رقم 2000 خلک ده په ټول اول ځای کیم ته بځي دې به یو هفته دې په کیم کې تر ویل هغه بعد واپس دي.
د شمالي وزیرستان ضرب عصب عملیاتو په وجه ناشدې حکومتي چارواکي وایي تر 10,000 نه زیات کورنۍ بیرته افغانستان او خواته اړېدلې او په هغه ځای کې کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. دا کډوال په افغانستان کې لری وریا خواره واره پراته دي او د حکومتي چرواکو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته په خرلاسي او په انګور اډي لارې هم پرانیزي. دا هم وایي چې دوی سره په زیات شمېر مالونه ګاډي او نور د کور سامان موجود دي او دغه سامان لپاره د حکومتي چرواکي دوی ته په لنډ لارو اجازه ورکړي. یو کډوال چې خپل نوم مازولا شولې ډیور اډیو ته اول په افغانستان لمن غرق شي او سیږي او خپل کلی ته واپسی لپاره زیات ارزومند دي. دوی اول دوی د شمالي وزیرستان د شوال سیمه اوسیدونکي دي. دا هم وایي چې دوی سره په زیات شمېر نورې کورنۍ هم دلته اپه دي.
الیار تا انتظار کی خویس میر مسونه دا مشوره وکړه چې کاچیر می سره خپل گاډی نه ترشل بیا دا 14,000 کارډ می خپل مانځ کې کونه غا سره وکړه چې بیا می رو بایر نه او وطن ته واپسی نه کوم می سره خپل گاډی دل په افغانستان کې نه پته دی.
دغه پوښتنه په جواب شو شیرانی وایي چې د روان میاشتې 12 او 13 نیټه د سروې جنورو لپاره ځنګړې کړې شوې ده او دغه پلند لارو راو باسي. خو دغه کډوال بیا بیرته افغانستان او خواته زی او ګلان کم څخه بیا بیرته انټری د لارې پاکستان کې انټری کوي. شیرانی دا هم وویل چې دغه د کډوالو لپاره آخري مرحله ده او که په دې مرحله کښې کوم کډوال بیرته نو بیا به دوی لپاره د واپسي راتلل مشکل سي.
کوم سامان دی دوی سره هغه به دوی له خپل ځان سره راوړي کیم ته اور سره گاڑی سے کم دی گاڑی بم دی خپل ځان سره راولې دا بل چا نه هند ور کوي کم د دې سره مال دی میزي دی زی دی وا دی ور سره دا غیل لپاره موږ درې تاریخ مقرر کړی دی ولسم د ولسم او د ارلسم تاریخ موږ مقرر کړی دی چې په دې باندې به دې په سیدګي باندې په سین خورا ورته ویل کېږي په هغه لیار باندې دې څه غواړي اجازه وي او دا به صرف په دې طریقه باندې کېږي چې دې سیټ به دې خپل رشتہ دار غواړي هغه بال ته ورځي او په سین خورا باندې په سیدګي باندې بل دې ځکه کوم مال دی هغه به ریسیو کوي او واپس په خپل علاقو ته راولي او دا هغه خلک به واپس خوست دي او په هغه غلام خان باندې به کوم وضع طریقې کار دی هغه طریقې کار باندې به راځي
یړې دی چې په شمالي وزیرستان شه په کال 2014 شه وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات تر سره شوي دی عملیات ورسته حکومتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې دی وسلوالو واپس کړو دوه ورسته فل پروف سکیورټي په ځای کولو دا فالري دی عملیات پر مهال پوځي چارواکو ویلي و چې دی وسلوالو یو شمیر کورنۍ هم افغانستان خو ته اړي دلې خو دغه کورنۍ د واپسۍ لپاره په دې اړوند حکومتي چارواکو څه دریز مخې ته نه دی راغلی عدنان بیچنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټي وی
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو دا د پاکستان او افغانستان سرحدي سیمه تور خم کې ځای خلک وایي چې د بنیادي سهولتونو سره ژوند پکې کیږي د نشټوالی دی په دې اړه حکومت څه کړي دي او څه اقدامات کوي او ځای خلک څه وایي ابراهیم شنواری په ریپورت کې درته تفصیل وړاندې کوو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت دی او که د افغانستان له اړخه د شکمنه کسانو پاکستان ته داخله دو مخه نیولو په اړه د پاکستان له اړخه پورته کړی شوي ځینې انتهایی ګامونه دي د دغې واړه لاملو د وجې د تورخم پوله د تیر څو وختونو راهیسې د ګرد نړۍ د توجه مرکز ده او د نړۍ په مطبوعاتو کې هم د تورخم په پوله مخې ته راغلو دغه پیښو له ډیر ځای ورکولی شي خو د دغې واړه پاملرنې باوجود هم په تورخم کې ځایي تاجران ترانسپورټران او عام خلک ګیلمن دي چې حکومت د دوی ستونزو حل کولو ته هیڅ پام نه دی کړی تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د متنازع دروازې جوړولو په لانجه شو دواړخیزو درنو ډزو کې د تورخم د تجارتي مرکز د بجلی ځینې خادي او تارونه هم متاثر شوي وو کوم چې تر اوسه پوره نه دي مرمت کړی شوي او له وجې بجلی هم مکمله نه ده بحال کړی شوي ورسره دغلته د ورځې په کچه د میلیونو روپو کاروبار کېدو باوجود ځایي تاجران د ټلیفون او انټرنیټ غوندې جدي سهولیاتو نه تر ډېر حده بې برخې دي د تورخم په تجارتي مرکزونو او حتی حکومتي ودانیو کې هم د اوبوډو رقمې ده خو په پوله موجود یو ځایي تاجر حاجي تواب شینواری یی چې د بیا بیا غوښتنو باوجود حکومت د دوی مشکلاتو حل کولو کومه تابعیا نه ده کړې
مونږ بار بار دا وینا کړو خو چا دغه باندې څه اکشن نه دی اخیسته ځکه چې څلور پنځو میاشتو نه دا تارونه غړ ته بجلی 11000 لین په ځمکه باندې پروت دی د دې څو کم څه غور نه کنه څه غم کړای چا نو بس په خپل طریقه باندې یا مطلب کوم ځای نه پیپر وغتړو کنیکشن وکړو یا مطلب سو بوشکو کې اوبر راوړو دغه باندې خپل ضرورت پوره کوو
د تورخم د لارې افغانستان نه پاکستان ته د ورځې په کچه په زرګونو افغانان سفر کوي او دغه افغانان بیا د ځایي ټیکسي اډې نه د پاکستان مختلفو ښارونو ته وړاندې سفر کوي خو د ټیکسي ډریوران هم ګیله من دي چې نه خو دغلته د مسافرو د انتظار لپاره کوم خاص انتظام شته نه بجلی او نه اوبه
مونږ ته دا کمی ده چې دلته اډې ته کسان مزدوران هغه شي چې دا صفائی کا ډېر ګند دی پکې بل باد باران کې مونږ سره دومره سہولت نه دي نه ماشومان رګ دیږي او باران پی ساتي چې مونږ ته چت منظور شي بجلی چې راشي ښه خبره ده او بر راشي دا هم ډېر تکلیف دی اوبه پسې مونږ ګرځو را ګرځو اوبه وینو او بس دا چې مونږ ته هغه شي حکومت طرفه مونږ به ډېر خوشحاله شو نورم
د تورخم د دغه ټیکسي اډې نه د ورځې په کچه په سلګونو واړه کړ د مسافرو ډک ګاډي د هیواد بیلابیلو ښارونو ته سفر کوي او د هر ګاډي نه د اډې والا خپل مخصوص ټیکس اخلي همدغه رنګ دغلته تر 300 پورې د ځای کلینیک ایجنټانو دفترونه او په سلګونو نور دوکانونه هم دي خو د تورخم د لارې افغانستان ته تجارتي توکو وړلو والا هر یو ګاډي نه د نېشنل لاجستکس اداره 2.5 روپۍ په دغه غرض اخلي چې د دغه روپو په مصرف به ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو له جدید اسانتیا ورکولی شي خو د بیا بیا حکومتي اعلانونو او ژمنو باوجود تر دغه مهاله هیڅ کوم اسانتیاو په نظر نه راځي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
دا د وایس اف امریکا ډیوري جوړه ده کله مونږ اوریدونکو اوسم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او سیاسي سلاکار د افغانستان له صدر اشرف غنی سره د لیدنې په محل له ترګری سره د ګډې مبارزې او له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو په دوام ژمنه کړې ده. هم په عین وخت کې د افغانستان حکومت د امریکا د مرستو څخه مننه کړې ده او وایي چې له دې څخه به د امنیتي ځواکونو په روزنه او د وسلوالو په ضد جګړه کې مثبتې نتیجې رامنځته شي. اکمل روان ورباندې نور تفصیل راکوي.
د جمهور رئیس ویان مرسیال د وخان مینپل له ډیوی سره په خبرو کې ویل خغلی توماس چې په هر کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال ویلي چې هیواد یې له افغان حکومت سره په اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکوي. د مینپال په وینا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال او سیاسي سلاکار ویلي چې افغانستان سره د امریکا اړیکې او مرستې تلپاتې او د اوږدې مودې لپاره دي او دواړه هیوادونه به له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې لپاره له نږدې څخه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او سیاسي سلاکار د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سربیره د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله او د غرض لخپل افغان سیال حکمت خلیل کرزی سره هم د کابل او واشنگتن د اړیکو ملګرتیا او دوامدار مرستو د دوام پر هدف لیده کته ترسره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوځیلې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په راتلونکي پسرلي کې هلمند ولایت ته 310 پوځیان استوي. د امریکایي ځواکونو کمانډان بریج جنرال راجر بیچی په افغانستان کې به د 300 کزیز ډلې امریکایي سمندري پوځیانو مشري پر غاړه ولري. ویلي د ځنګړو ځواکونو دغه نوې ډله به د جګړې په ډګر کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو په برخه کې د افغان ځواکونو وړتیا ډېره کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال بریج جنرال ردمنش له کابل سره د واشنگتن د شوي امنیتي تړون له مخې د امریکا د پوځ لخوا د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د جګړې لپاره د هغوی مشورې ګټورې وبللې.
افغانستان کی د قماندانانو او د نورو هغه کسانو چې تعلیم او تربیه او مشورې ته ضرورت لري کله چې دوی دلته راشي، مثلا په لشکرګاه کې دوی یوازې په لشکرګاه کې نه پاتې کیږي، مثلا په شمال کې، په شرق کې، په جنوب کې، په هر ځای کې چې د دوی ضرورت پیدا شي دوی ځي هلته مشورې ورکوي او موږ تعلیم او تربیه او مشورې ته ډېر نیاز لرو.
دا مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو 9800 امریکایي فوجیان میشت دي او په 2014 میلادي کال کې د امریکا او ناتو د جګړې ایز ماموریت لا پای ته رسیدو وروسته دا دوهم ځل دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په هدف هلمند ولایت ته د امریکایي فوجیانو د روزنې ډله استول کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، دی ریډیو، کابل.
خدای مون اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د امریکا عدالت د فلوریدا هوایي ډګر برید کوونکو باندې د 15 کسانو د قتل او د 16 کسانو د ژوبل کېدو الزام لګولی دی. په دې اړه تفصیلات محمد اکرام په رپورت کې درته وړاندې کوو.
د سان ډیګو پورانی میچ استبار سان ډیګو د فورت لاډرډیر په انټرنیشنل ایئرپورټ باندې چې کوم کسان وژلي دي د هغې وروستو د ده په اړه باندې پوښتنه راپورته شوې چې څنګه د ده پته نه ده لګېدلې، آیا د ته کومه ناروغي وه او که څه. خو د سی آی اے د امریکې د انټیلیجنس چې کومه ایجنسی ده د هغې سپیشل ایجنټ انچارج دی، هغه خبریالانو ته ویلي دي مالن ریټسمن چې دی په نومبر ومنې ټا باندې د اف بی آی دفتر ته په الاسکا کې ورغلی او هلته ویلی چې د ده ذهن هغه د امریکې انټیلیجنس اداره سی آی اے کنټرول کوي او دا چې ده ته ویل کیږي چې ده ته هم دغه اداره وایي چې دی د داعش تندربه ډله په هغې کې دی دی شامل شي. خو پولیس بیا وایي چې دی د ده ټریټمنټ کېدو، د ته علاج ورکول کېدو پولیس او اف بی آی د خالی په ورځ ویلي دي چې دی اوس د هغه د علاج ریکارډ هم ګوري او ځای پولیسو د سان ډیګو چې کوم د هغه سره چې کومه وسله وه هغه یې هم ترلاسه کړې ده. د پخپل باندې لس میاشتې په عراق کې تیرې کړي دي، نه کاله د نیشنل ګارډ کې په مجموعي توګه تیرې کړي دي. خو د ترور وایي چې دی کله د عراق نه واپس شو نو دی بالکل بدل کس و، د ده به کله حالت ټیک و کله به بالکل بدل شو حالات. به د به ځینې داسې خبرې کولې چې هغه به سمې نه ښکارېدلې. د پخپل د خپل یو گرل فرینډ سره هم د په یو وخت کې جګړه کړې وه، په هغه باندې گزار هم کړو، د هغې له وجې د باندې رپورټ هم شوی. خو هغه داسې کوم داسې سیریس یا سنجیده مسله نه وه چې د هغې په وجه باندې د کوم وسله نه شوه ساتلې. دغه وسله د په قانوني توګه اغېستې وه او ایرپورټ ته هم چې دغه کومه وسله وړې وه نو هغه ډس اسمبل کړې وه، یعنی ټول د تمانچې برخې د یو بل نه جدا کړې وې. په ایرپورټ باندې چې کله د واپس خپل سامان اخیستو نو د سامان ترلاسه کولو وروسته د دغه خپله وسله واپس په باتروم کې رایوځای کړل او په هغې باندې دغه کسان وویشتل. پولیس او امریکایي چارواکي وایي چې دوی د ترهګرۍ امکان ردولی نه شي، خو بیا هم دوی ټولو اړخونو ته ګوري چې آیا دا ذهني ناروغي وه او که نه نور چا هم د دې په شا باندې لاس لرو. خو زیاتره وایي چې دا زیات امکان دی چې دا په ذهني توګه باندې ناروغ وو.
اوس وړاندې کوي یوه اداریه چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام تر مخې د دولت اسلامي د مشر د ابوبکر البغدادي په حق له د داسې معلوماتو په ورکولو د انعام رقم 25 ملیونو ډالرو ته زیات کړی دی چې د هغو په بنیاد ابوبکر البغدادي یا خو اونولې شي یا د هغه صحیح در درک معلومه شي. د البغدادي دو نور نمونه ابراهیم آواد ابراهیم البدری او ابو دوا البغدادي هم دي. دی په عراق او لیوانټ سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ تحریک مشر دی چې د ISIL یا د داعش په نمونه هم یادیږي. د امریکې په نیز د ټولو نه اهم کار د امریکې او د امریکنیانو د ترهګرۍ نه بچ ساتل دي، لکه څنګه چې د دولت اسلامي خلاف فوزي کار روایه زیات کړي شوی دي. دغه شان امریکې د دولت اسلامي د قیادت په حق له معلوماتو حاصلولو د پاره هم خپل ټولي وسیلې استعمالول شروع کړي دي. د کال 2014 په جون کې دولت اسلامي د شام او د عراق په ځینو لویو سیمو قبضه وکا. د خپل طرفه د اسلامي خلافت اعلان وکړ او البغدادي خلیفہ جوړ کو. په تیرو سو کلونو کې دولت اسلامیه د جهادي ډلو بیعت حاصل کړی دی. په ګرد دنیا کې ډیر کسان د ځان ملګری کړی دي او په امریکا ترهګر حملو ته جوړ کړی دي. دولت اسلامیه د البغدادي په مشرۍ کې مشرقي وسطا کې د زرګونو خلکو د قتلان ذمہوار تنظیم دی چې پکې د جاپان برتانیې او د امریکې یو لوی شمیر برامتکړي کسان هم شامل دي. امریکې په کال 2011 کې د خپل دیار له 2024 انتظامی حکم لاندې البغدادي خصوصي خارجي ترهګر اعلان کړی دی. په د باندې د داعش او د القاعده په باب له د سلامتی کونسل کمیټه هم د هغه وخت نه بندیزونه اعلان کړي دي کله چې دی په عراق کې د القاعده مشر چې وروسته بیا د ISIL نوم ته بدل کړی شو. که چاته د ابوبکر البغدادي په حق له معلومات وي نو هغه د ریوارډ فار جسټس دفتر سره د نمبر 2 داعش ایٹ ریوارډ فار جسټس واشنگټن ڈی سی 20250-0303 امریکې په پته رابطه جوړ کړي. ټول معلومات به خفیه ساتلی شي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1940 نه شروع کړی شوی دی او د دې پروګرام لاندې تر اوسه پورې 80 نه زیاتو داسې کسانو ته د 125 ملیونو ډالرو نه زیات رقم ورکړی شوی دی چې د هغوی په ورکړو معلوماتو ترهګر نیولی شوي دي یا د بین الاقوامي ترهګرۍ نه ان په موقع رایسار کړی شوي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20223 یو ایس ای. تا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.